ستړي مشهید د ډي وي ګرانو اوریدونکو او لیدونکو زمونږ نظر شهید تاسو ته د ډي وي په یو ساته خبری خبرونه کې هر کله وایم نن د جمعې ورځ کال 2021 د مارچ د میاشتې 15 نیټه دا د مهال وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنيمي او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان سبا له قومي اسمبلۍ د باور رای اخلي د پاکستان د ټاکنو کمیشن د سینټ تر سره شوو ټاکنو نه وروسته د وزیر اعظم عمران خان او نورو حکومتي وزیرانو نیوکو باندې خفګان ښکاره کړی دی ولې لورې صد افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې پاکستان افغانستان کې د تلپاتې سولې پروسې په ملاتړ ځانګړی رول لوبولی شي ځکه چې هغه هیواد دی چې د سولې د ناکامۍ پروسې ناوړه پایلو سره مخ دی ولې لورې ته پاکستان کې د کورونا د څار عملیاتي مرکز یا رابطه کمیټې وایي چې هیواد کې په یوې اونۍ کې د کورونا واکسین یا د کورونا کیسونو 10% زیاتوالی راغلی دی په کې اخوا د صحت نړیوالې ادارې یا ورلد هیلت ارګنایزیشن ویلي دي چې د کورونا وایرس په هکله د معلوماتو موقتي رپورټ به نه خپروي په خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه موضوعات او څېړنې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو چې سیمیز او بهرني راپورونه دي تاسو ته وار په وار وړاندې کوو خو لومړی زو د تودي موضوع ولورې تر چې په پاکستان کې د سینټ ټاکنې روانې دي او لا هم دوام لري او سبب وزیر اعظم عمران خان د اعتماد رای هم اخلي په دې اړوند را سره ملګری شوې د خبرونه کې د جی بی خبريال او زموږ همکار رابیه پیر د اسکایپ د لارې په ژوندې باندې هغه وی کار کله وایو ستړي مشه په خیر راغلی رابیه پیر
ډیره مننه منځه
رابیه پیر لومړی خدای شي د پاکستان د ټاکنو کمیشن د سینټ تر سره شوو ټاکنو نو وروسته د وزیر اعظم عمران خان او نورو حکومتي وزیرانو نیوکو باندې سخت خفګان ښکارا کړی دی دغه نیوکه په څوی چې دوی پر خفګان ښکارا کړی دی
جی منځه په ورځي وړاندې چې کوم د الیکشن کمیشن کړې وو د سینټ ټاکنې ټولې کوم تنظیمات چې هغه الیکشن کمیشن کړې وو نو په هغه کې د تحریک انصاف د واکمن ګوند کوم کاندید چې وو حفیظ شیخ هغه بیللې و او د پی ڈی ایم کوم پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ دی د مخالفو ګوندونو ائتلاف د هغه کوم کاندید چې وو هغه ګټلې و یوسف رضا ګیلانی صاحب نو پر دې باندې د پاکستان وزیر اعظم 13 ورځ کوم د کام سره وینا کړي او په هغه کې ډیر سخت ټکي د الیکشن کمیشن د پاره د ټاکنو د کمیشن د پاره استعمال کړي او ویلي وو چې دغه د دوی کوم د پټي رائے د پاره چې کوم دوی د د الیکشن کمیشن د پاره کمټر پټای را استعمال کړي او د دوی د وینا تر مخه دوی چې د غوښتنو تر مخه ښکارا رائے باندې غټاکنی نه وسوي د دې له سبب د جمهوریت ته هم نقصان رسیدلې دي اخلاقیات ته هم نقصان رسیدلې او هغه خلکو چې کوم خپل ووټونه به ووټونه خرڅ کړي دي هغه و د دوی مخالفو ګوندونو ته ورکړي دي دغه ووټونه په دې باندې دوی د ټاکنو کمیشن باندې ډیر زیات اعتراضونه را برسېره کړي وو د هغه په جواب کې نن د الیکشن کمیشن غونډه سوي و د الیکشن کمیشن د کمشنر د سوري لاندي او هغه دا خبره کړې و او ډیر زیات عکس العمل ښکارا کړې و چې د عمران خان کم اعتراضونه دي هغه بي ځای دي ولې چې د ټاکنو کمیشن سنس کولای چې پاین کې بدلون راوستل سي هغه به هغه قانون تر مخه عمل کوي کم چې په اوسني وخت کې موجود دی اوسني وخت کې قانون دا وایي د آئین آرټیکل 200 شپږ ویش دا وایي چې د پټي رائے لاندې پکار دی د سینټ ټاکنې وسی. نو که چیرې حکومت غواړي یا وزیر اعظم غواړي نو د آئین تر مخه دی بدلون پکې راسي په دغه د آئین په دغه آرټیکل کې. نو بیا کېدای سي دوی دا هم ویلي دي چې د چا په فشار کې به نه راځي او کم د آئین اور قانون دی پر هغه بسترګې نه پټوي. څوک خپل د خوشي تر مخه د دوی څخه غواړي د دوی څخه عملیات غواړي خپل د خوشي تر مخه نو دا به نه کوي. دوی دا هم ویلي دي وزیر اعظم ته چې په کار دی په دې اړه باندې هغه څه وسی کم چې په پارلیمان کې په کار دی وسی. ولې چې د آئین بدلون د ټاکنو د کمیسن کار نه دی نو دغه بې ځایه دي اعتراضونه او په کار دی پر دوی باندې اعتراضونه ونه سي او نه دوی د چا په فشار کې راځي. جی
بالکل، د ټاکنو کمیسن ویلی دی چې دوی نشي کولای دی چې د چا د خوشحالولو لپاره قانون تر پښو لاندې کړي. خو رابې پیر خپله د اپوزیشن ګوندونو مشرانو له لورې یا خپله د دغه ګوندونو له لورې آیا کوم غبرګون مخې ته راغلی دی، ویناوې شوې دي او که څنګه؟
بالکل، د سینټ کم ټاکنې چې وسوې د هغې پس هم راغلی وو، د دوی ویناګانې دوی کړي وې. او د دې سره نن د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د خبري غونډې سره وینا کې ویلي دي چې سبا کم د اعتماد ووټ چې وزیر اعظم عمران خان اخلي هغې له به نه ورځي او ټوله به ګډون نه کې کوي. د دې سره د الیکشن کمیشن کم خبرې چې سوي دي بیان چې راغلی دي پر هغې دوی ویلي دي چې د پاکستان کم وزیر اعظم دی هغې وړاندې دا خبره کوه چې کم خپل خلګي دي هغوی خرڅوي دي. نو دا څنګه کېدای سي چې د دوی د خلکو څارنه الیکشن کمیشن وکي په کار دی چې طریق انصاف خپله په دې اړه باندې ګامونه پورته کړي وای. دا څرګندوي چې وزیر اعظم عمران خان خپل اعتماد خپله بیللې دي، د دوی خلک خپله و دوی ته ووټونه نه ورکوي. د دې له سبب ټاکنې بیلل سوي دي چې پکې د الیکشن کمیشن څه هم قصور نسته او هغه د د پټي رائے کم د قانون نو د آئین تر مخه د پټي رائے لاندې دغه عملیات وکړو دغه عمل وسو د ټاکنو غانو د دې له سبب نسی کولای حکومت چې پر د ټاکنو پر کمیشن باندې سي اعتراضونه یعنی وکی وکی. دا ټولې کمزوري دوی د تحریک انصاف او د هغوی د وزیرانو غبللې دي، خپل د وزیر اعظم غبللې دي چې دغه هغه کمزوري دي چې دوی تشکر سوي دي او بے اعتمادي ده د غړو چې پر وزیر اعظم عمران خان باندې یشکاره کړې ده او پر دغه حکومت باندې یشکاره کړې ده. څرنګه چې دوی وایي چې د دې څخه وړاندې دوی خپل هم دا خبرې کولې او اوس دوی غوښتنې هم کړې دي د وزیر اعظم عمران خان سره چې په داسې حالاتو کې پکار دی وزیر اعظم اوس استعفا ورکړي او سبا کم د اعتماد یا د باور رائے چې غوښتې د وزیر اعظم هغې د پاره هم پکار دی چې څوک ورنس یو دوی ټول خپل مخالفو ګوندونو غړي منه کړی دي دغه غونډې څخه د دغه غونډې کې د ګډون څخه. او سبب وایي چې سبب بایکاټ کوي او څوک به نه ورځي د مخالفو ګوندونو په خصوصي توګه باندې دغه غونډې کې د ګډون د پاره. جی
ډیره مننه رابې پیر چې راغله او دغه ټول معلومات مو د لیدونکو سره شریک کړله.
ډیره مننه کورم ودان په مخه مشه. جی
د دې لیدونکو تاسو د دې ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي. او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. دا د امریکا غږ دی وی خبرونه د ګران اوریدونکو او لیدونکو د خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري او اوریده مخالزو د دویم موضوع ولورې ته چې په پاکستان کې د سپریم کورټ ویل دي چې د ملکی ازابته فوجداري قانون لاندې پولیس چارواکي د یو جرم د تفتیش سره تړلي واقعیت او ثبوتونو ډایری کې درج کولای شي، خو دا څه قانوني حیثیت نه لري او نه دغه شواهد او پاسه تفتیشی افسر څه رای ورکول شي. نو دا ول شوې ده او د دې په څه ګټي ویرازي چې تفصیل یې واورو د پیر ولاچ خاص خپه دغه راپور کې.
د سپریم کورټ سی آر پی سی یو سل دو سو برخې د تشریح په اړه جاری کړې شوې فیصله کې دا په ډاګه کړې شوې چې فوجداري کې سونه کې دغه ډایره کې درج معلومات د شهادت درجه نه لري. د اعلی عدالت جسټس منصور علی شاه لیکلی دغه تفصیلي فیصلې تر مخې یو تفتیشي پولیس افسر ته دروغ، رښتیا او هر قسمه معلومات ترلاسه کیږي، خو د دې مطلب دا نه دی چې تفتیشي افسر دې دغه معلوماتو په اساس څوک ملزم یا بی ګناه وګرځوي، ځکه چې دا فیصله کول د عدالت کار دی. د اسلام آباد های کورټ وکیل نجیب الله خټک کوئی دی پریکړه سره به زمینی ډایرو یا پولیس ډایرو فوجداري کې اسونو کې غلط کارولو مخنیوي کیږي.
پولیس زیات تر بسې کول کنه چې بلیک میل کول به چې دا فوجین نه کې پولیس ډایر دي چې تا وزا یې نه شند کا زبا دا چې وګوره چې وګوره تا دا وزا دې نه ګډې ولاړ شي پیسې به افسر خلکو را نو چې دا هغه شای چې دا دې ویلی ختم شو دې پولیس شای بالکل پبلک اټلار چې دا هغه په فائدې کې دا ججمنت.
د سپریم کورټ فیصله کې بیا دا په ګوته کړې شوې چې ملکی عدالتونه د فوجداري کوم یو کیس باندې د هر اړخ سره جاج اغستو په ترڅ کې د پولیس ډایرې نه مرسته اغستی شي. د واکمن تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا پخوانی اډوکیټ جرنل یا سارنوال لطیف یوسفزئی وایي د سپریم کورټ دغه فیصله باندې به اوس د ملک هر یو اداره او لاندې عدالتونو کې عمل کیږي.
the constitution article de 189 aur ye kum dai ke dana aage chalta kanuni tashkil jo aga patul pakistan ki patul courts mein zahir binding effect ye ho ke jo ke aage da kare de nazar us yani ta jurat un nishan college zom da dai galat kare ho ta galat na dekhle aage bilkul theek kare de police jairan aur aage wazahat kare de ki ta pakam halat ke dana da dis season che dana aga قانونی طور باندې ایڈریسیبل کی دی شي، یعنی قانونی حیثیت ولا ورکړی کی دی شي او کوم ته بالکل ایشو ورکول.
هم تیر ورځ د کورونو چارو وزارت لخوا قانوني سملی ته ویلی شو دا وخت پاکستانی بندیخانو کې د تیزندې او عمر بند کې دیانو شمیره 9232 شته. د کورونو چارو وزارت دا پخله هم کړی چې د تیرو درو کالو راهسې دغه کې دیانو د سزاګانو په ضد اپیلونه د پاکستان صدر او سپریم کورټ په وړاندې فیصله کېدو ته پراته دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د ډي وي ګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او ستاسو د ملتیاڅ خمننه کوي چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاس زو یو بل مهم سیمایزي موضوع ولورې ته چې د پی ټ ایم مخکخه او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په حق له د سند های کورټ د ضمانت په اړه یې پریکړه محفوظه ساتلې ده. د دې تفصیل څه دی وروستۍ ټول جزئیات غواړو ستاسو سره په خبرونه کې شریک کړو. د مهال زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی دی د کراچۍ څخه زموږ د ډیوي خبریال او همکار فضل عزیز صاحب. سړی مشه په خیر راغلی.
ډیره مننه منزه
فضل عزیز صاحب، کده لیدونکو سره دغه وروستۍ پریکړې په حق له جزئیات شریک کړئ تاسو.
منزه څنګه چې تاسو ویل د پښتون ژغورنې غورزنګ او د قومي سملی غړي علي وزیر د په ضمانت د خواست کم اوریدنې د ضمانت باندې چې کم خواست شو د ضمانت د پارا سین های کورټ ته پغې باندې نن اوریدنې شوې ده. سین های کورټ هغه فیصله محبوس کړې ده. د علي وزير وکیل قادر خان ریکیټ وایي چې دا فیصله به کله اورول کیږي دا نه معلومه دوه ورځې کې په درې ورځې کې کله اوري دا د عدالت خو خدای خو سین های کورټ دغه فیصله محفوظ کړی دا زبالګ اوریدونکو تیوي ما علي وزير باندې چې په کراچي کې د پښتون ژغورني غورزنګ د جلسي او خلاف کوم مقدمه شی او پای کې دی نیول شو په پیښور کې بیا کراچي ته راوستل شو په کراچي کې د ترهګرۍ ضد د قضيو اوریدونکو عدالت دغه په ضمانت د خوشي کېدو خواص رد کړي او بیا په درېمه پروري باندې د علي وزير وکیل قادر هني ډیوکیټ د سین های کورټ ته راغلی او الته دغه په ضمانت د خوشي کېدو خواص کړي نن پاګې باندې فیصله محبوس شوی ده
فضل عزیز سب دې سره نور هم د ملګری یا د پی ټی ایم غړي و او کڅنګا سو کسان نیول شوی و
منزا په دې مقدمه کې چې په 1 جنوري په 1 دسمبر باندې په کراچي کې د پی ټی ایم د جلسې خلاف درشي و په دې کې د علي وزير سره په نوم باندې په کراچي کې د پښتون ژغورني غورزنګ د محمد سیر مسعود نور الله ترين منظور پښتين مسنداول سنای اجازه عبد الله ننګل بیٹنه ډېر نو ډېر ګڼ کسانو په دې د مقدمه درشوي و په دې مقدمه کې به د علي وزير نه علاوه 15 کسان نیوزل نیول شيو 15 کسان بلزل نیول شيو د دې 15 کسانو ګډومبه چې کم کسان نیول شيو پای کې نور الله ترين او محمد سیر مسعود او نور کسانو دا وسره درې په پروري کې پدريمه پروري باندې د دې ضمانت باندې په ضمانت خوشي کېدو خاص منظور شوی دی په ضمانت باندې اوس خوشي شوی دی دغه وروسته په 13 جنوري بیا په کراچي کې درې درش کسان نیول شو پای درې درش کسانو کې 15 کسان اغه و چې په دې مقدمه کې د 1 دسمبر په مقدمه کې دغه نمونه اغه هم بیا دې مقدمه کې جیل ته چول شوی دی په دور زیوړان دی د ترهګرۍ کوم عدالت کې چې دا قضیه په جیل کې روانه ده اغه 15 کسانو ضمانت هم منظور شوی دی لا خو شي شوی نه دی د په بل مقدمه کې هم لا په جیل کې دی د وکیل وای
فضل عزیز صاحب تاسو باید د وکیل ذکر هم وکړي خو حکومت دا په کوم تور نیولې دی او خپل پی ټی ایم سوایي د پښتون ژغورنې غورځنګ او د دوی وکیل
په پی ټی ایم باندې دا مقدمه د پی ټی ایم په مشرانو باندې دا مقدمه په کراچي کې چې د کوم جلسې کړي و داغه خلاف درچي او پاغه کې دا تور لګول شوی وو په دې باندې چې د کوم جلسې کړي د پای جلسې کې د ریاست د ریاستي ادارو په ضد باندې ویناګان کړي نو ولا جوای کارولې دا د پوز د رینجرز د پولیس او نورو ادارو خو پی ټی ایم وای چې یو خو دغه جلسې د لپاره اجازه غستې و بل دی وای د پاکستان د آئین او د قانون لاندې خپل پرم نه مبارزه کوي د احتجاجي مظاهره کې دی وای چې دا د احتجاجي مظاهرو د لاریونونو دیتہ د آئین چې کم حق ورکړې داګه د پر لګې خپل حقونه واړي خو په دې باندې دا تور دی چې د ریاستي ادارو پر ضد باندې وینا کړي ځکه په دې باندې مقدمه درچ شوې ده په دې کې علي وزير او نور کسان نیول شوې دي او د منظور پښتين موسنداول او سنا اجازه او نور پر ضد باندې بیا عدالت د ورنت ناقابل ضمانت ورنت د نیول ورنت جاری کړی چې د 19 او د دې د شناختی کارتونو بلاک کولو هم ویل دي
ډیر مننه فضل عزیز سیو او تاسو ډیر ښه چاره غواړو
تاسو هم ډیر مهرباني ګورودان
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی کول باندې اقدامات اکثر
صرف 4 ساعت نه ده ټول ریجن
دی هغه خبر پروچی تاسو مهم بوله
دا
د ډي وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او بیا هم زو د شمالي وزیرستان ولوري ته چې هلتا د یو تن هډوکي پیدا شوې دي چې زو یې دا وکوي چې په کال 2001 کې د هغه پلار لادرکه شوی وو یا به درکه شوی وو د شمالي وزیرستان د رزمک سب ډیویژن پولیس وی ای ډي وسره په خبرو کې د دې تایید کړی دی چې په ګډیو ملاقه کې د یو سړک جوړ ولو پر محل دغه هډوکی دوی مونډلی دی او ورسره د پلاستیک په چیلی کې شناختی کارت او یو څو روپۍ هم وي راځي چې تفصیل یې واورو د عدنان بیٹنی څخه په دغه راپور کې
د شمالي وزیرستان رزمک سبډیویژن پولیسو وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې تایید کړه چې په ګړیوم علاقه کې د سړک په جوړېدو کار روان وو او هلته هډوکي ترلاسه شوي چې ورسره د پلاستیک په تیلې کې شناختی کارت او 100 روپۍ هم وي. پولیس وایي پر شناختی کارت محمد سلام نوم لیکل شوی دی او پر شناختی کارت جوړ عکس لیدل کیږي چې دغه تن سپین ژیړی دی. یو پولیس چارواکي د نوم نش کارولو په شرط وویل دغه تن زوی راغلی او پیژنګلوي کړي چې دغه شناختی کارت د پلار دی او په 2001 کال کې بدرکه شوی وو. محمد سلام زوی چې خپل نوم شوکت الله وایس اف امریکا دیوا ته وشولو وی ویل دوی د چا سره کومه شخصي دښمنی نه لري او پلار یو سرکاري ملازم وو او په یو سکول کې استاد وو.
ټیټی ټیچر و خپل سکول ته وتلو او کور ته راتلو. نور د هیڅ د چا سره نه دښمنی و نه په بل داسې سیاست چې یا په بل څه چې په یو شي شي د حساب نه و.
په شمالي وزیرستان کې په کال 2001 کې د پاکستانی طالبانو سره د اریانا علیم خان او ګلبادر په نوم وسلوالو ډلو فعالیتونه درلودل. ځای خلک وايي په شمالي وزیرستان کې به هغه وخت کله ناکله په مختلفو علاقو کې پوځي عملیات ترسره کیدل، خو دغه تل بیا په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات ترسره شوي. د شمالي وزیرستان د ضرب عذاب عملیاتو څخه د لکونو په شمیره کې خلک کډوال شوي وو او بیا پوځي او حکومتي چارواکو دعوی کړي چې علاقې د وسلوالو څخه پاکه کړي او د علاقې نه کډه شوي زیات کډوال بیرته خپل علاقو ته ستانه کړي شوي. دی خو په شمالي وزیرستان کې بیا هم وخت په وخت د بد امنۍ پیښې رامنځته کیږي. په پوز او نور امنیتی ادارو په سرتیرو بریدونه به می چودنې او د ځایي خلکو هدفي وژنې هم کیږي. د شمالي وزیرستان څخه د کمی اسمبلی منتخب شوی غړي محسن داور اویل په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب او په جنوبي وزیرستان کې د رای نجات په نوم عملیات وشول، خو نوموړی تور لګوي چې په سیمه کې په ترسره شوی عملیاتو کې زیات تاوان ځایي خلکو ته اوښتی او نور څه نه دي شوی. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه اویل په سیمه کې کثر د چا وژنې پیښې کیږي، نو اوس پولیس د معلومات تن په نوم مقدمه درج کړي، د دې نه سوا هیڅ نه کیږي. او زیات کړه هغه د سیمې د بد امنۍ خبره په پارلمان کې هم راپورته کړي، خو دغه تل ورته هم کوم مطمئن جواب نه دی ویل شوی.
راهنه جاتو د دروازه په نوم پرشن کړه او دا چې یو دوکا و ډالر غوته و پلان نو دلته هیڅ قسمه دغه نه دی شوی. بار بار وی دې دلته سملې کوم سوالونه هم د مقصدي جواب هم درغله چې به موږ سره دا چې سر دې په دروازه کې تاسو څه کړی وي پته دې داخله خو کولاو خو کارا جر جوزم
په اسلام آباد کې د فاټا چړنیز مرکز د شپیرو تر مخه روان کال د جنوري په میاشت کې په قبایلي ضلعو کې یو دیرش بریدونه شوي دي. سپکشي 12 عسکر وژل شوي او 10 ژوبل شوي دي او په دغه میاشت کې نه عام وګړي هم وژل شوي. دوی وایي د فبروري په میاشت کې هم په بریدونو کې د 15 نه زیات عسکر وژل شوي او 100 نور ژوبل شوي هم وو. او په دغه میاشت کې هم د 12 نه زیات عام وګړي وژل شوي او نور ژوبل شوي دي. د پاکستان پوځ د ضرب عذاب عملیات وروسته په 28 فبراری 2018 کې د فساد په نوم په ټول ملک کې هدفي عملیات پیل کړي وو. 13 میاشت په 28 فبراری د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار در د فساد عملیاتو په څلورو کالو پورې کېدو خبريالانو ته دغه عملیاتو حال اول وړاندې کړي وو. د پوځ ویان د دوران ویلو په قبایلي علاقو کې د بد امنۍ اوس څومره پیښې کیږي ټول تر هغه غره نوي او په ټول نړۍ کې د بد امنۍ پیښې کیږي. هغه ځکه کړي وو قبایلي علاقې چې په صوبا کې ورګړې شوي حالات پکې ډېر ښه شوي دي او څکا د قبایلي ضلع په پوره توګه په صوبا کې ورګړې شي پولیس په ځای شي ډېر به حالات نور هم ورسره سم شي. عدنان بیٹنائی وی او اے ڈیوا.
د امریکا غږ دی وی خبرونه دوام لري. د ملتیا څخه مننه کوم چې تر دا د مرا سره مالیا زو د افغانستان ولوري ته چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تلپاتې سولې لپاره په پاکستان غږ کړی دی. ویلي چې پاکستان ته نور هم ډېرې هڅې کول پکار دي ځکه چې په افغانستان کې سوله به په پاکستان باندې هم ډېرې پایلې ولري او رول ولري. راځئ چې نور تفصیل یې واورو چې په کومې غونډې کې دا خبرې شوې دي او نورې پکې څه تفصیل دی دغه ټول راغونډ کړی دی حکمل روان سادات په خپل راپور کې.
افغان صدر اشرف غنی وای افغانستان د تیر 24 کلونو رئیس د سولې ل اساسي حکم محروم دی. 13 ورځ نه وخت دی کوس زمان غونډه چې په انلاین ډول جوړه شوی افغان صدر اشرف غنی هم ګډون کړی و. خغلی غنی د غونډې ته دی وینا پر مهال وویل افغانستان د تیر 24 کلونو رئیس د سولې له حق څخه به برخي شوی دی او په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د اوربند ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکورول مهم موبل او د اوربند ټینګولو کې د ایکورول مهم یاد کړه. ویل چې له یو پراخ اوربند څخه ستاسو یو داسې ملاتړ چې په دوحه کې روانی خبری چټکی کړي ډیر اړین دی. صدر غنی ویل چې د راتلونکي ولسمشر د انتخاباتو لپاره په نړیواله کچه اداره او نظارت شوی او د ټاکنو د اساسي قانون د دوام او بدلون د تضمین کولو لپاره مهم معیارونه دي او د افغانستان راتلونکي خوندي کولو لپاره نړیواله او سیمه ییز تضمینونو د خوندي کولو لپاره ستاسو ملاتړ ته اړتیا ده. غنی وویل
internationally managed and monitored elections to elect the next president
دایوای د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره په نړیواله کچه اراده او نظارت شوی ټاکنې دی اساسي قانون دوام او بدلون رامنځته کولو توازن تضمین کولو لپاره مهم معیارونه دي. موږ د افغانستان د راتلونکو خوندي کولو لپاره نړیواله او سیمه ییز تضمینونو د خوندي کولو لپاره ستاسو ملاتړ ته اړتیا لرو. اشرف غنی وای دی افغانستان خلک له 24 کلونو را په دیخو د سولې له اساسي حق څخه بی برخې شوې دي. اوس هغه وخت راغلی چې دا تاریخوالې چې زمونږ هوا دی په یو رنځای اړولې پای ته ورسیږي. دای وای له یو پر اخر باندې څخه ستاسو ملاتړ داسې دی چې په دوحه کې رواني خبري چټکی کړي ډیر اړین دی. د افغانستان خلک له 24 کلونو را په دیخوا د اصولي له اساسي حق څخه بی برخي شوی دی. خو اوس هغه وخت راغلی دی چې دا تاریخوالی چې زموږ کله هیواد یې په یو ورنځای اړولی پای ته ورسیږي. صدر غنی ویل دی افغانستان د امنیت سوکالۍ ثبات او سیمه ییز همکارۍ لپاره د آسیا د موافقې لپاره خپل رول ادا کړی دی چې د سیاسي هوکړه لیک لارې عادلانه او تلپاتې سوله رامنځته کړي او د یو خپلواکه ډیموکراتیک او متحد افغانستان په توګه پاتې شي. صدر اشرف غنی دا هم ویل چې پاکستان د تلپاتې سولې پروسې په ملاتړ کې ځانګړی رول لوبولی شي او د افغانستان خلک دولت او نړیوال ملګري د سولې رامنځته کولو لپاره بیړنۍ رښتینې احساس لري.
پاکستان از ان اسپیشلی سیګنیفیکانت رول پلی.
پاکستان د تلپاتې سولې پروسې په ملاتړ کې ځانګړی رول لوبولی شي ځکه چې دا هغه هیواد دی چې د سولې د ناکامې پروسې ناوړو پایلو سره مخ دی. موږ د افغانستان خلک او دولت او زموږ نړیوال ملګري د سولې رامنځته کولو لپاره بیړنۍ او رښتینی احساس لرو. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیدزاد 13 ورځ د کاتر پلازمینې دوحې ته رسیدلی چې هلته د دواړو غاړو مذاکراتي ټیمونو سره د سولې په راتلونکو پړاوونو غږیږي. په دوحه کې بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوپی وایي چې د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیدزاد سره یې کتلي او د خپلو خبرو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه یې ورسره خبرې شوې چې په وینا یې ګټورې وې. میرمن کوپی ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته د رسیدو په صورت کې د ښځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار شوی. خلیلزاد د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې راوستو موافقه لاسلیک کړه، خو پر دې موافقې د یو کال له تېرېدو وروسته لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی او د دې موافقې د لاسلیک کېدو وروسته په افغانستان کې جګړې او هدفي وژنو زور اخیستی او د تاوتریخوالي کچه ورځ تر بلې پورته روانه ده. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
حمله په افغانستان کې پاتې کیږو او زو یو بل راپور ولورې ته چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 8مه د تیرو کلونو په څیر د نړۍ زړورو ښځو ته ایوارډونه ورکوي چې په هغوی کې د هغو وو افغانو ښځو لپاره هم افتخاري ایوارډونه ټاکل شوي دي چې په افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کولو او خدمت پر مهال له لاسه ورکړی دی. راځئ چې تفصیل یې د بارکوال میاخیل په دغه راپور کې په ګډه سره واورو.
د کورونا وایرس لکبل به د شذو په نړیواله ورځ د نړی زړورو شذو ته د ایوارډ ورکولو دغه مراسم سشکال په انلاین بڼوي چې پکې به د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ایوارډونه ورکوي او د امریکای لمړی میرمن ډاکټر جیل بایدن به پکې ځانګړی وینا کوي. دغه ایوارډونه له 15 کلونو راهیسې د نړی د بیلابیلو هیوادونو هغو شذو ته ورکول کیږي چې د سولې، انصاف، بشري حقوقو، جنسي برابرۍ او د شذو د پیاوړتیا لپاره زړه ورتیا سره د خطر په منلو او د سر په قرباني کارونه کړی وی. ل 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې تر 15 د زیاتو هیوادونو 155 شذو ته دغه ایوارډونه ورکړل شوی دی او هر کال ل یو هیواد یو شذ د دې ایوارډ لپاره ټاکل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن با د هغه وطن او افغان مرمنو په نوم هم د زړورتیا واډونه اعلانوي چې په تیر 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د خپل کار په محل وجل سوی دي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل سوی چې په افغانستان کې د شذو ورستۍ دردونکې هدفې وجنې د یو خطرناک زیاتیدونکو رجحان ښکارندوی کوي او وايي امریکا د دا ډول تشدد غندنه کوي. په هغه افغانو مرمنو کې چې ایوارډونه ورکول کیږي لومړی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن کارکونکې فاطمه نتاشا خلیل ده چې د تیر کال په جون کې په کابل کې ل خپل ډرایور سره یو ځای وجل شوی و. دویما جنرال شرمیلا فروغ ده چې د ملي امنیت د جندر څنګه مشروه او ډیر مودای د تشتوونو په ضد څنګه کې او د جرایمو د نتورک په ضد کار کړی وو. مرمن فروغ د تیر کال په مارچ کې په کابل کې وژل شوی و. دریمه مریم نورزاد ده چې د دایې یا قبیلې په توګه په وردګو او بامیانو ولایتونو کې کار کړی وو. تیر کال د کابل په یو روغتون کې هغه مهال وژل شوی و چې وسلوال ورته له روغتونه د وتلو ویلي وو خو هغه انکار کړی وو او له خپلې ناروغې او د هغې له تازه زیږیدلې ماشوم سره یو ځای وژل شوی و. څلورمه د پولیسو په نشه موادو ضد څانګه کې درشت کلنه افسر فاطمه رجبی ده چې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې خپل کور ته د تک په محل د تیر کال په جولای کې وژل شوی و. پنځمه 15 کلنه فرشته ده چې په کندهار کې د زندان د محافظې په توګه کار کاوه د تیر کال په اکتوبر کې خپل کار ته د تلو په وخت وژل شوی و. شپږمه د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملالۍ میوند ده چې د تیر کال په دسمبر کې په جلال آباد ښار کې وژل شوی و. او اوومه د ښځو او د جمهوریت لپاره کارکوونکې 90 کلنه فرشته کوهستانۍ ده چې په تیر دسمبر کې وسلوالو په کاپیسا ولایت کې خپل کور ته نږدې وژلې وه. بارکوال میاخیل، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
لما حال همزو د یو بهرنی موضوع ولوري ته او په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی. پیر زوبې شاه صاحب، هغوی ته هم هرکلی وایو. ستړی مشی پیر صاحب.
بخیر.
مننه پیر صاحب. پاپ فرانسیس چې د کاتولیک چرچ مشر دی یا د واټیکان مشر دی، هغه په درې ورځنی سفر عراق ته تللی دی. دا سفر په کومه موخه دی او څومره مهمه دی؟
نو چې دا خو اول سفر ده چې چیرې لکه د پاپ او لومړی ځل به چې دا عراق ته روان ده په تاریخ سره، او د کوم ویډیو میسج لرلای دا هغه څه دا وای چې زه روان یم، اسپیشلی په کوم وګورو په عراق چې کوم عیسایان دي هغه یې ډېر زیات ځپل شوی او هغه باندې ډېر سخت تیرې په دا جنگونو شي او بیا په داعش په حملو شي، او هغه چې کوم خلک دي هغه نفری دا ګډه رقم سوي دا خلک تعداد ډېر کم سوای دا، او در نه علاوه چې کوم تشدد دا زیات سوای دا او په عراق سے پاغه حق لا بدای وای چې دا خبرې کوي. او بل به ورسره حکومت شیا مسلمانان دی اکثریت دا او چې کوم مشر دا التستانی هغه سره به ملاقات کوي. بیا به ابراهیم علیه السلام چې کوم هغه ځای پیدایش تا کوم دې شدا پیدا سوای وو هغه به اوري اوته وترمي. نو دا یو په داسې ټایم باندې چې عراق شي ما څنګه وته شدود زیات دا، او عراق یو ډېر مهم لکه سیولایزیشن یو ډېر زوړ ځای ده، او دا دلته چې درې واړه مذهبونه چې کوم دي کاغه عیسایت راواخلو اسلام یا یهودیت، نو دوی مرکز ده یو قسم. نو د مقصد دا ده چې دا خپل دا مذهبونه شي یو قسم اغراولي هماهنګي، او ورسره ورسره چاته کوم عیسایان دي او وی سره یو قسم ودرېږي.
ډیره مننه پیر صاحب چې دغه تفصیل مو د لیدونکو سره شریک
کړ. ډیره مننه.
زه چی وخځه يم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنګزیب خان دي او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
مانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد مې مېرمنو په سیاست کې اچولې دی.
زمانه هم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه د وام لري او بیا زو یو وارد پاکستان ولوري ته چې څنګه تاسو هم پوهیږئ چې په پاکستان کې د کورونا واکسینونو لګولو کومه لړۍ چې واغه د فبروري په دریمه نیټه یعنی تیر میاشت پیل شوله او دا لړۍ په لومړی پړاو کې د صحت کارکونکو ته واکسینونو لګولو لړۍ پیل شو. په دویم پړاو کې به ویل کیږي چې د شپیتو کالونه زیات عمر کسانو ته به دا واکسینونه ورکول کیږي او بیا په دریم پړاو کې به نورو عامو خلکو ته لګول کیږي. دا لړۍ تر کوم ځایه رسیدلې ده؟ پروسه څومره خلکو دغه واکسینونه اخیستي دي؟ راځئ چې د ریاست حسین دغه راپور کې ټول تفصیل واورو.
د طب پوهان وایي د مرکزی حکومت لخوا په هیواد کې ټول بندیز پرانستو سره به تر ټولو زیات د طب عمله اغیزمن شي. دوی وایي د حکومت لخوا د وړاندې نه په ټول هیواد کې د کورونا په ضد د ټیکو لګولو کار دوام لري، خو ډاکټرانو او د طب عملی ته د ویکسینو لګولو کار لا نه دی مکمل شوی. پوهان وایي که حکومت د 15 مارچ څخه د هر قسمه فعالیتونو اجازه ورکړي نو د سره به د طب عملی جون ته خطرې زیات شي.
ډاکټران چې کم دي نو هغه چې کم دي ډیر زیات دي سیسته ایکسپوز دي، ځکه چې لومبي چې کم دي نو ډاکټر لا مریض راځي نو هغه ټیسټ خو نه شوی کنه، ټیسټ نه دی شوی، فرض کا هغه پازیټیو کیس ته هغه منګه ډیل کو نو موږ ته ډیر زیات خطر ده. ټول ډاکټرانو ته ډیر زیات خطر ده کنه. او بیا خاص کر چې دا ویکسینیشن عمل د ډاکټرانو نه پس چې کم ګورنمنت اعلان کړی دی چې هغه 60+ خلک چې کم دي اغي ته پکار دي کنه، نو اغي ته هم لا نه دی شوی. نو تر سو پوری هیلث ورکرز او دا 60+ خلکو ته ویکسینیشن نه دی شوی، هغه پوری چې کم دي نو پری هند ورکول نه دی پکا.
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادی وینا دا په ټوله صوبه کې د کورونا وباله عمله وصل ویخ ډاکټرانو ژوند لا سور کړی دی. 13 ورځ هم د خیبر پختونخوا په هری پور ضلع کې د هسپتال مرستيال مشر ډاکټر صغیر احمد د کورونا وباله وجې مل شوې دي. 13 میاشت د پروري په سلیشتمنې ټاټ د پاکستان د کورونا د سار قامي رابطه کار کمیټې په ټول هیواد کې د کورونا په ضد د بندیزونو ختمولو اعلان کړو او په سرکاري ادارو کې 50% کارکونکو ته د راتګ اجازه هم ورکړي وه. د دې ترڅنګ د یادې ادارې لخوا تجارتي هلې ځلې او شادي هالونه د پرانستلو اجازه هم ورکړي شوې. د رواني میاشتې د لومبي نیټې څخه تعلیمي ادارو کې هم بندیزونه ختم کړي شوې دي. خو د پاکستان د کورونا د سار اداره وایي د ملک دننه په یو اونۍ کې د کورونا کیسونه 30% زیات شوې دي. د طب پوهان وایي د سره به په هسپتالونو کې د ناروغې د راتلو شره زیات شي او په هسپتالونو به بوج هم سیوا شي.
ډېر زیات کیسونه چې کمې سسپیکټډ کیسونه روان دي او هغه چې موږ ورنو پکې روزیم لګره هغه پکې شته. او بیا دا راځي تا ته خپل وسایلوم پته ده چې دلته کې د وینټیلیټر دغه سه مت چې د کووېډ پیشنټ چې دی نو هی د پیشنټ اپ وینټیلیټر نو وینټیلیټر چې کمې کم دلته کې اور اکسیجن دغه سه مسله ده توګه په لارج کې چې کم نه اوسونه غټه حادثه سره لا سونه کسان دغه چې کم نه مت چې دغه ژوندونه دلته خبر کړل.
د کورونا د سار قامي رابطه کمیټي وایي په پاکستان کې د پروري په 28 نیټه 1,000 د کورونا کیسونه ریپورت شوي وو، خو روانه میاشت د مارچ په 2 نیټه د کورونا کیسونه 1,500 ته رسیدلي وو او 13 ورځ دا تعداد 1,509 ته رسیدلي وو. 13 ورځ په پاکستان کې د کرکټ مقابله هم په دې وجه ادرول شوې دي چې په لوبغاړو کې د کورونا کیسونه ریپورت شوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دی و سره اوسې د ډیوی سره د ملچامو مننه کو چې تر داده مر سره مالیس او هم د مهال زو یو بل راپور ولوري ته چې د کورونا وایرس په اړه وندې چې په پاکستان کې د کورونا د څار عملیاتي مرکز یا رابطې کمیټې وای چې په هواد کې یوې اونۍ کې د کورونا وایرس کې سونه 10% زیات لیدې عوامل سدي دلیل سدي او کارپوهان په دې اړوند کومي اندېښنې لري راځي چې د ټول واورو درشد مومن پر راپور کې
په پاکستان کې د کورونا ضد وکسینو لګولو لړۍ د روان کال د پروري د 3 منټې نه پیل شوې ده چې پکې به په لومړي پړاو کې د صحت کارکونکو ته وکسین لګول کیږي او په دویم پړاو کې ویل شوی د شپېتو کالو نه سیوا د پخو مرکزانو ته به وکسین لګول شي خو د مردان د مرکزی روختون ډاکټر په حد اقبال وای د حکومت لخوا ورته د ورځې په حساب 115 د صحت کارکونکو ته د وکسین لګولو هدف ورکړل شوی خو دوی ته د 15 تر 10 پورې د صحت محکمې کارکونکي وکسینو لګولو لپاره راضي وی ویډي وسره په خبرو کې هغه ویل د وکسینو د کم لګیدو یو سو علتونه دي یو پکې د رېجستریشن پیچلې عمل او بل یې د ویکسینو په اړه خوري شوی نسمه اوازی یا افواګانې دي
مسله دا ده چې دلته انفوډامکس تاسو به یو ټکی ولې دا یو دبليو ایچ او والا یو ان والا هم ډېر وچین انفوډامکس ته تاسو موبایل راوخلې په سوشل میډیا چې سمره دي پاغه باندې همیشه درو او فالس چې کوم نیوز دی هغه پروموټ کیږي نو چې تاسو ساتو په چې ویکسینو لګاوه هغه وي یار ویکسین زره شم لګولې ځکه چې پرون دلته د ډاکټر صاحب ویکسین لګولې دا هغه 15 ورځې بعد هغه ته بیا کورونا شو نو هغه مس انفورمیشن چې کوم دی کرا هغه مونږ ته ډېر غټ پرابلم دی ډاکټرانو کې بالکل ایشو دا خو هغه شان نه دا پبلک کې به مونږ ته بیا ډېر زیات ایشو راځي ځکه پبلک کنوینس سکول او هغه ته ویکسین لګول دا ډېر ګران کار دی ځکه دا ستاسو پته ده پښتنې دی په خبر باندې کنوینس کیږي په ټایملی
پاکستان تر روان کال د پروري په اولنې نیټه چین 15 لکه ویکسین ورکړیو پاکستانی چارواکو ویلیو چین ورته ویکسین ډالې کړي خو مطبوعاتي ریپورتونه وايي په حکومتي کچ روان کال د عامو لست لپاره د ویکسین واخیستو لا هم کار معلومات نه دي ترلاسه شوی په هان وايي په ولسی کچ د پولیو ویکسینو په سیر د کورونا ویکسینو په اړه هم د خلکو ویکسین لګولو ته تیارول د بی اولادۍ او نورو بی بنیاد معلوماتو خورېدو مخنیول به ورته یو غټ چیلنج وي خو چې کوم د صحت کارکونکو ویکسین لګولي هغه وايي دا یو محفوظ عمل دی او د دوی په بدن کې هیڅ قسمه اثرات نه دي ښکاره شوی د چاستدی روختون ډاکټر اشفاق قطمنځي وای هغه ته ویکسین لګیدل یو پر خوشاله دی وای کچا ته ویکسین ولګي هم باید د کورونا څخه احتیاط وکړي
نو مزه به دا وایم چې ویکسین سره سره به نور چې کوم خپل اقدامات دي کوم احتیاطي تدابیر دي ماسک چول دي فاصله ساتل دي لاس بار بار وینځل دي نو دا ټول به ورسره اوسم کو بیا بهم کو او پکارم نه چې اوشي نو ان شاء الله رزلټ به بیا موږ ته مخه تراشي
په هانوی په نړۍ کې ویکسین جوړونکو زینو د دې ویکسینو په اړه ویلي چې نوې پیسه دا کار کوي زینو د اتیا پیسه دا او زینو نورې دا ویکړې دي خو په هانوی چې اصل معلومات په هغه وخت کېږي چې ویکسین ډیرو لګي او ډیر معلومات یې ترلاسه کړي خو دوی وایي چې دا خبره په پام کې ساتلې چې که ویکسین د هر کپ نه وي باید چې ولګول شي سور ځوړاندې په لاهور کې د صحت په دوو کارکونکو کې له هغه وروسته کورونا وایرس معلوم شوی چې د چین څخه راغلی سینوپام ویکسین لومړی ډوز ورته ورکړل شوی و ارشد مومن و پېښور
د ډیوا قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووېډ 19
بندیز دې په کاروبارونو بندي
کورونا وایرس
د امریکان د فارا
ماسونه لګولې دي خلکو خپل حفاظت کړی دی
چې وسره اوسه د ټویټر د لارې د فیسبوک د لارې
پراونه دوام لري او ګرانو لیدونکو او ریدونکو د ډي وي ټولي تلویزیونی خبرونه تاسو کولای شئ چې په یو چل 70 بي 103 چینل باندې وګورئ او را سره مل شئ. اها همدارز د ډي وي په ویب پاڼه باندې کولای شئ چې تاسو هغه خبرونه چې نمو ویلې د لیډر څخه پاتره شوې وي نو بیرته کولای شئ چې هلته لاړ شئ او دغه خبرونه وګورئ. د ډي وي په فیسبوک پاڼه باندې ټول راغلي ویډیو ریپورتونه تاسو کولای شئ چې هلته وګورئ او ټول تازه خبرونه او لیکنې کولای شئ چې په ویب پاڼه باندې او په فیسبوک پانی باندې وګورئ. نو کولی شئ چې په وی او ای ډی او فیسبوک باندې هم زموږ سره ملګری شئ. زو د مهال بیا هم د بل راپور ولوري ته چې د کورونا وایرس په اړه وندې چې د نړۍ 500 هیوادونو د چین لدریو واکسینونو څخه لک تر لګه یو تر لاسه کړی دی یا خستې دی. څېړونکو دې ته د چین نرم ډیپلوماسي وایي. په دې اړه د امریکا غږ یو راپور تاسو زموږ همکار مجاهد جواد اوراندې کوي.
د بلګراد د نایټ کلب مالک ډوشکو ملویوویچ د کورونا له عمل خپل دوه نګدې ملګری له لاس اور کړي. یو هم جوړ او تر دوه ماشومان پاتې شوی.
ژوند درو
هغه یو صحتمن سړی او به له کوم ناروغۍ څخه.
کله چې د سربیا حکومت ملویوویچ ته واکسین وړاندې کړ نو هغه دې پسې ونه ګرځید چې دا واکسین له کومه ځای راغلی.
ما یوازې دا فکر کوم چې یو ځای کې خو به منلې شوی وي.
د سربیا حکومت ویلي دوی تر 2.6 میلیون ډوز واکسین له بیلابیلو سرچینو څخه ترلاسه کړي خو اکثره یې له چین څخه دي. د سربیا چارواکي چې د واکسین تر رسیدو پر وخت موجود و له چین څخه مننه وکړه.
موږ به په دې وتوانیږو چې د زرګونو خلکو ژوند وژغورو. له همدې امله نن شپه زه ډیره خوشاله یم. زه هیڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول له چین څخه مننه وکړم.
په لاتین امریکا کې له چیلي څخه د افریقا د زیمبابوې او سنګال او په جنوب ختیځ آسیا کې تر انډونیزیا پورې ټول د واکسینونو ترلاسه کولو ته په قطار ولاړ دي.
موږ په رښتیا هم وینو چې د واکسین سیاست پیل شوی او چین یې مخکښ دی ځکه واکسین جوړوي او نورو ته یې استوي چې زیاتره یې غریبو هیوادونو ته وي.
د زیاتوبي چین چې له څه کار اخلي ډیټا نرم ځواب وایي.
When you're making diplomatic decisions in 2 or 3 years
کله چې تاسو په 2-3 کلونو کې سیاسي پریکړې کوئ نو تاسو خای په ذهن کې وي چې له تاسو سره د سختیو په وخت چا مرسته کوله.
زموږ باور دا دی چې ټول هیوادونه باید په ګډه کار وکړي چې هیواد خپل هیواد ته د واکسین د ځانګړي کولو په وړاندې باید مقاومت وکړي او په مناسبه توګه واکسین وویشو. په ځانګړي توګه پمخ په ودی هوادونو کې
د دبليو ایچ او په نوښت د کوبو واکس پروګرام لاندې هڅه کیږي چې ټول خلک په مناسبه توګه واکسینونه ترلاسه کړي. د امریکا په ګډون تر 120 زیاتو هوادونو په دې پروګرام کې برخه اخیستي ترڅو تر 2 بلین ډوزو زیات واکسینونه ګرد نړۍ ته ورسوي. دغه پروګرام لاندې د واکسینونو رسول لاله مخ کې څخه په غانا، آیوري کوست او هنکی پیل شوې دي. مجاهد جواد، امریکا غږ دی واشنگټن ډي سي.
دا د امریکا غږ دی ودا ګران اولیدونکو تاسو کولی شئ مونږ په ډی وی انستګرام باندې هم فالو کړئ او هلته هم را سره ملګری شئ. د زینی د اونۍ تصویرونه او همدارز مهمه راپورونه تاسو کولی شئ چې د ډی وی په انستګرام پانی باندې هم وګورئ او هلته خپل میسجونه یا خپل پیغامونه هم کولی شئ چې راولېږئ. د مهالزو د بلوچستان ولوري ته چې د تعلیم څانګې سیکرټري شیر خان بازی وایي چې په بلوچستان کې تر 80% پورې ماشومان له سکولونو څخه بهر دي چې زیات شمیر یې په دې کې انجونې دي او دا چې په صوبه کې او سات ډول 100 کیلومتر وروسته یو پرایمری سکول، ل 280 کیلومتر وروسته یو میډل سکول او د 380 کیلومتر په واټن کې های سکول دی. نو دا یو لوی علت کېدای شي چې ډېرې زده کوونکي له سکولونو څخه بهر دي. راځي چې د حمید سمسور د غراپور په ګډه سره وګورو.
تعلیم باندې کزه تا ته ویم چې موږ په ساوت ایشیا کې یا په ایشیا کې تربور دوه کمی پیسې خرڅو، خو بیا هم چې کمی پیسې مون خرڅېدلې هغه هم دا تیر کال د دا د اوبا له وجې د کووډ له وجې هغه باندې هم کټ ولګېده. نو اوس په دې کال کې موږ کوشش کوو چې هغه کمیم پرکو او د تعلیمي بجټ زیات کړو. زموږ په سکولانو کې دغه نسته بلډینګز نسته، باونډري والز نسته، زموږ سره د تقریبا په 8000 سکولانو کې بجلی نسته، په 4000-5000 سکولانو کې دغه نسته ټوایلټس نسته او دغه سي باونډري وال نسته، او تقریبا 2000 زموږ سکولان چې دي هغه بغیر بلډینګ دي، شلټرلس سکول چې ورته یي. نو زموږ مسائل چې دي بیخي زیات دي او وسایل ډیر محدود دي، خو ګورنمنت کوشش کوي چې زیات سے زیاته پیسې و دغه ته کشیږي. و تعلیمي نظام 2015 دلته د استادانو دغه نو سوي ریکروټمنټ نو سوي، اوس موږ کوشش کوو چې دا اگر د خالی اسامین چې دي دا ټکی کوو. په دې دا اوس 4-5 میاشتې کې موږ 5000 استادان تقریبا واخیستل او 4000 وسم کوم بهش خالی دي. نو هغه کوشش کوو چې موږ ته څنګه مزدوري راکړي له حکومت بالا ته، هغه موږ دغه شروع کوو، تعیناتي شروع کوو. په بلوچستان کې دا وخت 4000 سکولان دي تقریبا، او په دې کې 100,000 کوچنیان اوس په سیستم کې دننه دي، او د یو اندازې مطابق 200,000 کوچنیان چې دي د سکول ته د باندې دي. نو موږ کوشش کوو د حکومت مختلف پالیسیز دي پر مختلف ماډیولز باندې کار کوي چې دا کوشنیان چې دي دا موږ په سکول سیستم کې دننه راوړو، خو دا ډیر زیات فاینانشل ریسورسز واړي. نو موږ فیز وایز کوشش کوو چې دا راوړو. پرایمری سیکشن خو اکثر وی، خو اپګریډیشن چې دی د میډل لیول یا د میډل از های ته هغه ډیر سلو دی، ډیر په کم تعداد کې دی. نو هغه بچیان چې له پرایمری فارغ شي هغه بیا د تعلیم له زیوره د محرومه پاتې. دویمه غټه وجه دا ده چې زموږ علاقو کې خاص کر په دیاتو علاقو کې ډیر غربت دی، فاصلې ډیر لري دي، هلته زموږ د ترانسپورټ نظام نشته. نو بچیان چې دی هغه خلک نه راستی، نه موږ رسیدای شو هغه علاقو ته، نه دوی چې چیرې لري لري سکولان دي دوی را رسي. حکومت دا کوشش کوي چې موږ ور ورسو هغه علاقو ته چې چیرې دا تعلیمي سہولتونه نه وي او بچیان موږ په تعلیمي سیستم کې راو. زموږ 2500 سکولان چې دی هغه د یوه استاد لاندې چلږي. نو هغه استاد که کله نا جوړ سی یا پچټی وی یا مړ سی یا ریټایر سی، نو موږ نوی استادان اخیست نوی، نو هغه سکولان بند سی، هغه بچان له تعلیم نه سمې روم سی، ټیچرز نشي کېدلای. تیر کال هم موږ تقریبا 10 کروڑ روپۍ موږ په تنخواه کې موږ جرمانی ولګولې چې دوی غیر حاضر و موږ جرمانی دې وصول کړي. مندو پلارو ته دا میسج ورکو، پیغام ورکو چې خپل کشنیان سکول ته راوړي، موږ واغه ته داخله ورکو. نو موږ توقع لرو چې دا د کووډ بعد ډیر بچان د سکول له ځا پاتې سوي دي، هغه زموږ په سیستم کې راځي، موږ کوشش کوو.
ادا محل هم زوبل راپور ولوري ته چې د هیواد په کچه د هر ډول ملکی او غیر ملکی سیزونه لپاره مشهور د پیښور کارخانو مارکیټ کې کاروبار کوونکي وایي چې د کورونا وبا د خوریدو او بیا لاکډاون لګیدلو له امله د دوی کاروبارونه ډیر سخت اغیزمن شوي دي. راځئ چې تفصیل یې د عبدالرزاق په راپور کې وګورو.
د پیخور خار تر ټولو لوی تجارتی مرکز کارخانو مارکیټ کې ځایی سوداګر وایي د کورونا وبا خورېدو او لاکډاون لګیدو وروسته کاروبارونه یې دومره اغیزمن شوي چې د بازارونو خلاصېدو باوجود هم لا د دې کاروبار بیا وده نه ده کړې او د مالونو د کمی او زیاتې ګرانۍ له کبله یې ګټه د نشت برابر ده. په دغه مارکیټ کې د خیبر ضلع سوداګر شیراز احمد وای د بهر هیوادونو نه سامان راوړلو کې اوس هم سوداګرو ته مشکلات دي او کم سامان چې لوی سوداګرو سره موجود دی د مال د کمی له وجې د هغې قیمتونه روستر بلې سیوا کیږي چې اثر یې د دې په کاروبار پریوزي.
نو مثال اوس دلته کې د سوټکیسونو سیټ دی نو مخکې به چې ګاک راتلو نو پوره سیټونه بیا اخیسته، اوس چې کم دی ګرانتیا د وجې یو پیس یا دو پیس واخلي هغې سره به زمونږ مزدوري هم نشته، مزدوري هم کمه شوه، مزدوري ټوله بس هولسیلران او چین او حکومت بد دی وخوړه. نو بس چې کوم مال اوس موجوده یو سیز پروت دی دوی سره داسې دي چې اوس یو ورځ باندې ورشي یو ریټ بل ورځ باندې ورشي هماغه مال پروتې ریټونه سیوا کی.
د پیخور کارخانو مارکیټ د ملکی او غیر ملکی شیانو دپاره نه یوازې د هیواد په کچا پیژندلې شي بلکې په گاونډي هیواد افغانستان کې هم یاد مارکیټ مشهور دی. د دې مارکیټ نه د پاکستان بیلابیلو برخو ته ډول ډول شیان وړلې کیږي. د لنډی کوتل سیمی مسرت شاه د پیخور کارخانو مارکیټ کې د سولرو او د بجلی انورټرو کاروبار کوي. هغه وایي چې د تیرو دوو میاشتو دوران د یادو شیانو په قیمتونو کې د 15000 نه تر 30000 روپو پورې زیاتوالی راغلی. نوموړي زیاته کړه چې د ټیکسونو ترڅنګ د نورو عواملو له کبله دغه قیمتونه سیوا شوي او اثر یې د خلکو د اغستو پتوان او د دې په ګټه پریوته دي.
تیل ګران شو غي په وجه لازمن ترانسپورټیشن ګران شو. کوم کنٹینر کرے بھائی 125 یا 120000 روپے مون کراچی نہ پہ خور تور کولا اغاز 150 سے 190 یو کنٹینر خرچہ راجی اور سرا اور سرا زمونگا رینیول شی دا کوم گودامونو یا دکانونو چ کوم کرایہ نی دی اغم سے واش نو زمون خپل کوم گٹ پرسنٹیج دے مہنگائی پو جا اغم مون کم کو فار ایگزامپل پلاگو کہ بمون 2-3000 روپے گٹلے نو اغاز 1500 یا 1000 تر اور زیدہ ولیسی کسٹمر بیا او تختی اغا سودا علینا.
د کرونا وبا خریدو رستو حکومت تیر کال د مارچ په میاش کې لاکډاون ولګولو، خود وبا په توندۍ کې کیمرات لوسره کاروباري مرکزونه وخت په وخت پرانستل شول. د صنعت او تجارت د پاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خصوصي مرستيال عبدالکریم خان وی ویډ وته ویل چې د نړۍ نور ملکونو په سیر پاکستان کې هم د کرونا وبا له عمله کاروبارونه متاثر شوي، خو په دغه سختو حالاتو کې هم مرکزی حکومت سوداګرو او صنعتکارو ته په اسان شرطونو قرضو ورکولو پریکړه وکړه چې مقصد یې په سیمه کې کاروباري حالو زلو ته وده ورکول دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
د ټي وی ګرانو لیدونکو، د پاکستان پی ایس ایل لوبو ځنډیدل د کرکټ مینوال سخت خفه کړی دي. راځئ چې د هغوی غبرګون په دغه ویډیو کې وګورو.
از موږ کوم ځینونو کې د دغه وچ موجوده دی پیسل سبو شي زکو هغه یو دم مس ختم سلو، نو زموږ هم بیا یقیني په دغه پیدا سلو موږ کې چې دا وس څنګه دغه وسلو، نو بچ په کار دی ته دا وای چې دی پیسل شروع کوله د دې سمخه دی دغه کړی وای چې آیا کرونا وس ختم سلو نه سو ختم، نو بچ دی د دې مخکې دغه کړی وای چې بیا نو شروع کړی ګسر دوال سره سره هغه سیستم به ته بحال وای یو سو میاس ویډیو لیکړی وای دا پیسل، نو زه امید لرم چې ان شاء الله برته بزرت سره شروع شي، نو دا غصه به موږ ان شاء الله بیا تجربه واخو، نو په کار دا و چې دا پیسل نه وای کینسل شوی،
نو دا مطلب ډیر د ټول خلګي پریشان کړ، ډیر سخت یو داسي بچنی راوسته په خلکو کې، نو ولس ډیر د دې سره ډیر مطمئن و چې په ملکی پیسل شروع شو، نو پیسل یو داسي ایونت مخته کې چې دا نیو نیو پلیرانو می امید پیدا کړي چې موږ به بیا سبا په دغه پیسل کې بازی کوو، لیکن دې چې یو دم داسي دا پیسل ختم کړي نو دا ډیر سخت دې لپاره د ولست لپاره ډیر پریشانی دغه جوړ شو.
پیسې د سپی ته دې دا منچونو شو کړی وای، نو یو دمې ملتوی کې تیر واروم دغه رقم وسو، نو په ملک یو خوشحالي ولا یو خلکو یو کم خوشحالي محسوسه ولا هغه دې یو دم کینسل کی په ملک یو کرکټ شاله یو ششپ لیران دالو ډیر خلکو خوشاله د خلکو پر مخ باندې خوشحالي تاثیرات ولو شخوند کوي پر صبح کې ول سي خلک خوشاله ول، نو دی یو د ملتوی کې خلک تم پریشان کلو
ډیر خلک او ځوانان خاص کر د سپورتسمنان دومره خوشاله شي زموږ ملک د پی سی لاله او ډیر شې ایونت شروع اور باید دا پیسل کم چی چیش دی باید دا کم چی باہر کھلاڑیاں نسرلین سو بل ویسٹ انڈیز غاری چی باید کرونا ٹیسٹ باید مخ کی کڑے ہو بجائے اگر کرونا ٹیسٹ کڑے بیا دل دا مشکلات نو پیش سوی اور مشکلات پیش سوی باید دا یو حل دی مثال دا ایسو فیز مطابق یا مثال دا یو ٹیسٹ مطابق دا ترتیب جوڑ کڑے ہو چی دا باید پیسل نو بند سوی اور دا پیسل بندی دا بندی دا گرد مثلا سپورٹس مینان دا پارا گرد دا کم دا چیش دا پارا چی دیر مشکلات وای دا چې دوباره بحال سي موږ دا درخواست کوو چې دا سپورټسمنان لپاره ډېر شه ترتیب شروع
مثال یو ټیم مسس دی اوس خلیل پلیر اخستنګ د پاره اخی هغه 25 کروڑ 30 کروڑ لګ بک اخی د ار پی اس ال ټیم اس او بیا د دې سپانسرز دا کوم سپانسرز په دې کې پیسې په تاو کړی د ار سپانسر کم اس کم د ار ټیم ته 25 20 کروڑ پی پر دونه ورکی نو دا په کار دي د دونه غټ خرجات لپاره دی اول سی پروسس یو دی شی یشي وای دا غس دا کرونا ټیسټونه دا کیسونه دا پر مخنه راغلی او دا پی اس ال دونه غټ نقصان پی سی بی ته پاکستان ته نوي سوی
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د جی وی خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. تاسو د جی وی نورې ټول خبرونه کولای شئ چې د جی وی په ویب پاڼه باندې په فیسبوک باندې او همدارس په یوټل سیټ 7TV 103 چینل باندې وګورئ. د دې خبرونه قربانه وم زه منظر شهید او د دې خبرونه پروډوسر عابد حسین دا غوینه هم ډیره مننه کو او د تخنیکی اړخته د انجینرانو څخه هم مننه کوو چې دا خبرونه مو سره مخ په وړاندې بوتله او تاسو د ملکیا څخه هم مننه کوو چې مو سره تر دا د مخ خبرونه کې مال شوي. تاسو په لوی الله سپارم سلوړه او آباد اوسئ.